سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. مخکې دې چې دا خبري خبرونه پیل کړو، تاسو ټول ته د افغانستان د کرکټ بریا مبارک وي. دا کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تو غورو لوبډل په پاړو کې د افغانستان ملي لوبډلې نن سهار 23 منډو په توپیر استرالیا ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران او په توپ چوونه یا بالینګ کې ګلبدین نایب او نوین الحق خوځل. ګلبدین نایب د لوبې په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکښ لوبغاړی وسوځو او د لوبې خوره لوبغاړی شو. دی بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو دغه بری د کرکټ یو شمیر مبصرانو تاریخي بللی دی چې نیمه پای لوبې ته د افغانستان د رسیدو هیلې ژوندۍ ساتلې دي. افغانستان بله مسابقه له بنګلاديش سره لري. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نن د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سلپل او فاریاب ولایتونو کې به اورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان د لسکونو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړی. د وزارت چیرې شپه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلی چې پرون 1340 افغان کډوال له ایران په خپل خوخه یې هم په جبري ډول افغانستان ته راځل شوې دي. د غرض ادا جوزا پر یو د شمو د سرطان پر نومړې نیټه له پاکستان د 130 افغان کډوالو د جبري ستنیدو خبرونه ورکړل شوې دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت لیکي ځینې اړ کسان د نومړنې مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته ورپېژندل شوې. له پاکستان د نومبر له نومړې نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ لا روانه ده. ورسره ایران هم د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. لسکونو زرو کسانو تیر مخام په طالبی باو د اسرائیلو په نور خارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهری وکړي. دوی ور بیا د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې څخه د پاتې یرغمل شو د خوشی کېدو سبب کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور کړی دی چې د یرغمل شو شمیر ښایي 500 تر کم شوې وي. خو رسمن ویل کیږي چې اوسلو شل کسان له هم د حماس او په غزه تړانګ کې د نورې افراطي ډلو لخوا یرغمل دي. د وای نت په نوم خبري ویبپاڼې د مظاهره کوونکو د تنظیم کوونکو په حواله راپور کړی دی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتنیاهو د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د یونان د هایدرا ټاپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتنه د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګید. له دې ورخ له ډېر خوارۍ وروسته د اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ چې ټول نور شوی کسان د یونان اتبا دی او د شنبه په ورځ به د ترمنلۍ دفتر ته حاضر شي. تاسو زموږه کله ساتي رادیو نو ورو ساتي د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. نن افغانستان تاریخي بریا درلوده. په دې اړه چې له دې لوبې وروسته افغان لوبغاړو څه څرګندونې کړي، په ځانګړې توګه د راشد خان خبرې به در سره شریکې کړو. زموږ سپورتي خبریال به راشي او همدارنګه دا چې دا بریا افغان ځوانانو ته څه انګېزه ورکوي، وړاندې به پرې تحلیل هم درته ولرو. د دوهې ناستې ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو د افغانو ښځو او نجونو غږ به واورېدل شي که نه، په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. د دې تر څنګ نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. منسیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. وړاندې بعد افغانستان د بریا پاړه باندې در څارا پورونه او تحلیل ولرو، خو اوس به ورشو د دوهې غونډې ته. یو شمېر سازمانونو، افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازونو ګډون ته غبرګونونه ښودلي دي. ویلي دي چې د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی شي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو استازونو ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمېر سازمانونو، افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی، د شنبې په ورځ د دوهې په درېیمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په غبرګون کې په یو اعلامیه کې ویلي دا حذفول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوحه کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. پیلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي دا خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څانګې مرستیال هیدربار په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشرې زرقا یفتلي په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزي کوفي هم د دوهې په راروانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزینه نه یوازې د نن په افغانستان کې لټولنې څخه حساسه وي، بلکې په نړیواله سطح په دغه سي غونډو او مجالسو کې د شزینه او حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال دوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږ زپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استاز د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو خزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړۍ خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قربانی شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنه او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیتې په غونډه کې به د افغان خزو استاز ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازې او د یونما مشرې روز او تنبایوه په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي ته هم وویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په دېرشمه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوه نورو غونډو کې ګډون نه وکړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. نن افغانستان او کولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي او په دې سره دا هیلې لا ژوندۍ پاتې دي چې افغانستان به وکولای شي سیمی فاینل ته ووځي. ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار صاحب ته سهیل صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې خو دغه لوی بریا مو مبارک. که تاسې راته د دغې لوبې په اړه ډېر جزئیات راکړئ، کوم لوبغاړو ښه لوبه وکړه او کوم لوبغاړو ډېرې وکټې واخیستې، چا ډېرې منډې وکړې؟
فریدا جان سلامونه. په پیل کې د افغانستان د کرکټ د ټیم ټولو مینوالو ته دي مبارک وی دا په کرکټ کې ډیره غټه بریا شمیرل کیږي او تر ټولو مهمه اعلان دا چې افغان لوبډلې په لومړي ځل په کرکټ کې آسترالیا ته ماتې ورکړه او دا له تیرو دوه درې کلونو راهیسې د افغانستان او آسترالیا د کرکټ د ملي لوبډلو او د کرکټ د مینوالو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې دا مسائل باس کېدل چې افغان لوبډله به آسترالیا ته ماتې ورکوي او دا کیسه وروسته له هغې شروع شوه چې آسترالیا په افغان لوبډلې سره دوه ځل د کرکټ د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو نه انکار وکړ او هغه لاملونه دا و چې ولې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ ټیم نشته او یا ښځو ته په کرکټ کې حقوق نه ورکول کیږي یا په نورو ژوند په نورو چارو کې. د افغان کرکټ مینوالو ویلي وو چې کرکټ یو لوبه ده او له سیاستونو باید جلا وي. بلاخره دغه ټکی افغان لوبغاړو ته دا احساس او جذبه ورکړې و چې موږ به دغه غچ له آسترالیا نه په دغه لوبو کې اخلو. په یاد به مو وي چې په 2013 کال په ورلد کپ کې په 200 نړیوال جام کې افغانستان یعنی 99% ګټلې سیالي للا سور کړه په یو یا دوه غلطیو باندې چې هغه میکسویل پکې ډیر عالی توپونه وکړه او هغه سیالي افغان لوبډلې وبایلله. خو هغه د کرکټ څارونکو هغه لوبې ته په اشاره سره ویلی و چې افغان لوبډله به په دې سیالۍ کې یو ار بیا آسترالیا سره داسې سیالي کوي چې کویم نه ګټي خو آسترالیا ته به ډیر سخت ټایم په لوبغالي کې ورکوي. نن چې وشتنځای قتل کېده دغه وشتنځای تر ډیره پورې د افغان لوبډلې په د توپاچونکو په فیور یا په ګټه کې شمیرل کېده. مهمه دا پکې و چې افغان لوبډلې ته د لومړی توپ وهنې نوبت ورسید. یو وار بیا رحمان الله ګربز او ورسره ابراهیم زدران ډیر ښه پیل وکړ چې تر 143 منډو پورې د دوی د پیل ملګرتیا وغځېده. هماغه د لوبي امپیکټ یا اغیزناک شیبه و چې د لوبي ډیر سخت وخت افغان توپاچونکو او توپوهونکو تیر کړ. لږې وروسته که څه هم زمونږ د توپوهنې د پای شیبه ډیر ښه نه وي من کولای شو یا د افغان لوبډلې توپوهونکو کولای شو چې دغه پاړی خط پای ته ورسی تر 200 منډو پورې دغه پاړی غزیدای شو. خو د استرالیا توپاچونکو بیا هم د خپل تجربې پر اساس ښه توپاچونه وکړه چې یو توپاچونکی پاټ کمنس هیټریک هم وکړ او دا په پرله پسې دوه سیالیو کې دغه دویم هیټریک هم و. په نننۍ سیالۍ کې تر ټولو اغیزناک لوبغاړی چې ثابت شو چې یعنی تر ډیره پورې هغه ته په نورو سیالیو کې د توپاچونې موقع هم نه ورکړل شوی هغه ګلبدین نایب و. خو لوبډل مشر دلته دا وشتنځای ډیر زر مطالعه کړ او ډیر زر وپوهېد هغه توپاچونکي چې سلو بالونه کوي یا د توپ سرعت کمولی او زیاتولی شي اغه تو پچون کې په دې وشتنځای باندې ډیر بریالي وي. اغه ته دا آپشن یوازې په ګلبدین نائب کې ښکارې ده او ګلبدین نائب ډیر تجربه خاون لوبغاړی دی. اغه چې څنګه راغې په خپل تو پچون سره اغه وخوده چې کڅلور ورونه ګلبدین نائب وکی نو لوبډلې ته به ډیر مهم لوبغاړی ثابت شي. اغه په خپل ټولو څلور ورونه کې څلور لوبغاړي وسوځول او مهمه دا و چې په د سیالۍ کې د افغانستان د توپ نیونې یا فیلډینګ په برخه کې ډېر زیاتې غلطۍ ونه شوې. یو یا دوه د سې ځایونو کې به شوې وي چې هغه مغټه غلطي نه و نو ارانخیزه لوبه وه. په ټوله کې افغان لوبډلې ښه توپوهنه وکړه ښه توپاچونه وکړه او ښه ډګر ساتنه وکړه. په دا بیا هم وایو چې د یو لوبغاړي لوبه نه وه دا ټیم افرټ و ټولې لوبډلې په شریکه دغه سیالي ګټلې ده. خو د ګټلو ډیر کریډیټ څلورو لوبغاړو ته چې په سر کې ګلبدین نائب دی بیا رحمان الله ګربز و بیا ابراهیم او ورسره نوین الحق هم د هیرولو نه دی چې د ټاپ یا د پایل درې مهم لوبغاړي هغه وسوځول.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ لوبې او بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه. وربشو په همدې موضوع به تم شو. د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی هم را سره دی. تاسو هم پروگرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. لتاس یو ورو دغه ډول ټیمونو ته چې افغانستان وکولای شو په تیر کال کې په همدغه تاریخ باندې چې درویشتم و پاکستان یې مات کړو، انګلینډ یې مات کړو، دا د دریم استرالیا ده چې افغانستان وکولای شو داسې قوي قوي ټیمونه مات کړي. هغه ځوانان چې د کرکټ مینه وال دي هغوی ته څه انګیزه ورکوي چې دوی کولای شي په دغې برخه کې کار وکړي او مخې ته لاړ شي؟
سلامونه احترامات تاسو ساسو مینوال ته. په وخت چې یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی او دا د ټولو افغانانو یو ارمانو چې ټولو خلکو نه میچونه وګټو، خو استرالیا نه خاص کر، ځکه چې پروس کال یو میچ مونږ بایللې او داسې یو میچ مونږ بایللې چې بیخي هغه میچ زمونږ په حساب کې نو بس قسمت زمونږ نه و، نو هغه د بایللو میچ نه و، هغه دغه درد د ټولو په زړه کې و. دغه کوم بریا چې اوس مونږ وکړل نو دا د ټولو افغانانو په خاطر باندې یو خوشحالۍ ده. ټول داسې دي چې دلته په اتریش کوم افغانان اوسیږي، ټول شپه ورته ساره پورې ناست، دلته خو شپې دو نیم بجې میچ شروع شو، نو باور کوي تاسو چې بیخي د لکه اختر دی دلته په خلکو باندې، بل خوشحالۍ ده ټول باندې.
او هغه ځوانان چې په افغانستان کې کرکټ سره مینه لري، که څه هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي یا نورې ستونزې چې دوی نشي کولای کرکټ وکړي، خو هغوی ته دا څه پیغام ورکوي؟ دا بریا چې دوی کولای شي راشي دې برخه کې کار وکړي کېده؟
دا بریا خو هغه نورم تشویق کوي. اوس نو افغانستان ټیم په پخوا وختونو کې میچونه کول، ډیر به نږدې راغل، متاسفانه میچ به وبایلو، بس ټولو په زړه ارمان پاتې شو چې ډیر نږدې شو میچ وبایلو، ډیر نږدې شو میچ وبایلو. په دغه تیر یو کال دوه کې د خدای په فضل باندې دا ټیم داسې شوی دی چې ښه ښه ټیمونو ته ماتې ورکوي، چې پاکستان ته هم پکې ماتې ورکړله او نیوزیلند ته هم د ورلډ کپ کې ماتې ورکړله. هغې نه مخکې تیر میچونو کې ویسټ انډیز سره چې کوم سیریزونه شو هغې نه وګټل، سریلانکا نه وګټل. نو دغه ټول یو لامل شي چې کوم ځوانان هلته په افغانستان کې لوبېږي د هغو دغه عزم نورم قوي شي چې مونږ کولای شو چې د دنیا په سطح غټ غټ ټیمونو ته ماتې ورکړو. همدغه مونږ افغانان یو، همدغه ټیلنډ افغانستان نه وځي او وځي هغلته نور میدانونو کې لوبېږي او دنیاوالو ته ماتې ورکوي. نو دا به دوی ته نورم یو قوي عزم ورکړي چې انشاءالله په آینده کې مونږ کولای شو چې دنیا سیالي ټیمونو سره نورم
زلمی صاحب کدام را ته ځواب کړی درستې پښتنې په توګه باندې د راشد خان کپتان کیدل او هغه انګیزه او عزم چې دا لوبغاړو ته ورکړي څومره د په لوبه کې یا په ټوله کې د لوبې په ګټلو کې اغیزناک پریوزي؟
راشد خان نه تنه چې د افغانستان یو ستوری دی، بلکې د ټول دنیا یو ستوری دی. ټول دنیا کې منل شوی یو نه تنه بالر دی، آل راونډر دی، فیلډر دی، د ټی ټوینټی کرکټ په حساب کې بادشاہ دی. نو هغه موجودیت په ټیم کې وبیا ځکه کپتان، نو دا تبن ټیم نورم خپل ځان خیس اس کی مضبوطی ساس کی چې دنیا ته ورلو ورنه ورلو ور د موږ سره ټیم کې لوبيږي او بیا زمون کپتان دی. نو دا یو ډیر ښه خبره ده، دا د الله پاک یو خاص رحم دی په افغانانو باندې. راشد غوندې او ځوان موږ سره په ټیم کې لوبيږي، او نه تنه راشد خان، پس کم دسی محمد نبی دی، بار بار پرفورمنسونه کوي، یو وخت کې مجيب رحمان هغه اوس زخمی دی، او نورم شته. خو راشد خان نو به بیل مقام دی په ټول دنیا کرکټ کې او هغه پوره تحصیل لري چې کوم ټیمونو سره د افغانستان میچ هغه ټیمونه راشد خان په خاطر خاص پلانینګونه کوي. دسه نه دی چې فرض کړه نورو په خلاف نه کوي، نورو په خلاف هم پلانینګونه کوي، خو راشد خان په خلاف خاص. نو دا یو دنیا منل شوی ستوری دی او افغانستان ټیم
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي د اوتریش د کرکټ بورډ مشر بلال زلمی و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درسره رو، خو سرزو یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیلو دفاع وزیر واشنگټن ته روان دی چې د امریکا له دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د غزې او د اسرائیلو د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوځ ته درانه بمونه ورکړي. مخکې امریکا د دغو بمونو له ورکړې ډډه کړې وه. تفصیل اسمت سروان اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابیب په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. ده وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل د شمالي پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیږي. شاغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګې په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي، څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسته درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوې ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیره اونۍ په انګلیسي ژبه په یوه ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یوه ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوري پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرتا د کرکټ نړۍ تر ازو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د تو غره لوبډلو په پړاو کې د استرالیا ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. دې بریا په افغانستان د ننو له دغه هیواد بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د تو غره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولسترګو مې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډوډ شي سمېته وسنګ راځي کوم میچ وسنګي خو به اخر به خدا پاک وره من میچ هم غټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونګه احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ زره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه اورېدلای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نرس چې افغانستان په ډېر وځوانېدی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي، نو ته دې بله لویه خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاستراوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واد ستیر کاله سریز ده لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې بخښ زیات هلمند دی چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول چې استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوری حکومت په خوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې په خواني ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډالو پړاو په ګروپي لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بله لوبه یې له بنګلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمایي پایلوبې ته د رسېدو لپاره چانس ډېر سي.
په دویمه نیمه کې درته و مورس خبرول لرو، خو تر هغې وړاندې به واورئ چې د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په نشه یي توکو روږدو کسانو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د هلمند ولایت په سل بستریز روغتون کې په حرفوي زده کړو بوخت معتادین دوی ته د دغو کورسونو د ډېرېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د معتادینو د درملنې د سل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې د همدا سلو کسانو د درملنې ظرفیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
لوطن یم زایم اورم هر اورز می خرڅوی، دنه له بچنګور په شرمو مو شرموی. زوطن یم زایم اورم هر اورز می خرڅوی.
دا غم جن سندره محمد ولی زمزمه کول دی لتیرو پنځلس کلون رئیسی په نشی تو کوروجګی دی. محمد ولی زیاتوی خپل ټوله استی به ور کړی، خو کای خدای ل نشو خلاص کړی.
و ولې نه خوشاله نو چې ما خپاتې سي چې درس استي او نستي زولن چې ټول ما خپلار سي او ما خپاتې سي زه خوشاله يم. برته به خدای روح کې شی به پیدا کوم څوک سره پیر دې ځنی ګرځي د دین شي خدا دا خو اس معلوم کار دي. دا خلک دوی ویني چې څه کوي، یان دوی والا څونی خراب دي، نو دوی باید ځان ځنی وساتي د دې کار سره ورور وینسکي.
یعنی
دای ونه وایي چې دا نن څکوه مسبا بیا نسکوم ځان خلاص وایسم، یا چې هر څه ځان نامي بولي ولکه بیا ځان خلاص کړي څه کوي په وکړه وسبا اتمان هغه شی راکشي خپل ځان ته.
هلمند هغه ولایت دی چې د راپورونو لمخې په زرګونه کسان په کشي کې په نشي تو کوروش دي، چې ډیرو کمو ته د درملنې زمينه برابر ده. خو د مسولینو په خبره د کومو کسانو چې درملنه کیږي هغه ته هر پویز د کړي هامور کول کیږي، چې تر درملنې وروسته به د دې پټوکو بیا د اقتصادي ستونزو له امله نشو ته مخه نه کړي. د هلمند د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسولین وایي سلطنه متاجینو ته د موټر سایکل جوړولو او خیاطۍ روزنیز کورسونه پرانیستي دي چې د مجربو استادانو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ امیر عصمت الله نصرت وای د کورسونو په تعقیب سره به تر درملنې لاندې متعدین له روغ صحت سره یو ځای ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سي.
درملنې وروسته دوی ته به دوی چې ورته ټولنې ته وړاندې کیږي دوی به یو کسب او حرفه زده کړي وي او د دغې حرفې د لارې به دوی په هغه باندې مصروفه سوي او همدارنګه یو حلال رزق به خپل کورنۍ ته په لاس راوړي او همدارنګه دوی به د خپلې کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګوي.
عبدالرازق چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدي دی او اوس یې درملنه پیل کړې، د طالبانو له حکومته غواړي چې نورو معتادینو ته هم د درملنې او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
مشرانو سره ډېر سخت خوشحاله یو چې موږ ته داسې زمینه برابره کړې ده چې موږ به داسې کار به موږ کړي او نور هم داسې دغه ته باید پاملرنه وشي او دا دغه د جاري وساتل سرجات.
خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د متعدینو د سلبستریز روغتون مسؤلین وایي دوی د همدا سلو تنو روژدو د درملنې امکانات لري او په خبرې بې سرپناه متعدین د مخدره موادو له ریاست سره بندیان دي. دا په داسیال کې د چې له دې وړاندې د دغه ولایت د مرکزي زندان طالب چارواکو هم ویلي و چې له دوی سره تر 1100 پورې متعدین بندیان دي چې هر محتاط تر څلور میاشتې بند وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه سره بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبروم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلې. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریز الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هڅه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی. افغانستان کې لومړی بار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی بار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. دې کار یې د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سې ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سي ابدالي کلی دي فلاني سي ابدالي کلی دي د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او وروکي اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځه. خو نن مولا هیبت خان نل منځي، یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافات تایید مشری مولا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکري خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید د قانون لمخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د مولا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پرېکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمېر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوښتی دی. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
ځنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې ورک ته راورسېږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه د انټرویو د وجې د دوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه و. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره مخ شاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدلی و، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوي و، او خلک په میدان عرفات کې چې ودرېږي هم په بلاد عرب کې ودرېږي. لهذا عرفه په دنیا کې یکی یوه ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستاني ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو. هماغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زموږ مشرانو غوټه کړی ده، روح هم آران و، او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویرېږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه و، خو موږ د پاکستاني ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټولې نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپلې قبلې سره د دو جوړه نه راځي، چې کوم طرف ته موږ کله لمونځ کوو او وایو چې متوجهن الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزاري چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې دپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه هغه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پې ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسی یعنی بیرکونه بدل کرد ملی بیرک ورتر کا خیالو کی ملی سرود او دا غسه نور ډیر شیونه چې هغه بنه یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کیږي دغه د خپلان نکړل
او وروسته لاغې چې طالبانو د دوهې په درې مناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوهې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوهې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلله دی. خو د طالبان حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوهې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسې موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده عزل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشي کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د دې منصب لیري کی، ما ظلم دې کی، زه په دې خوشاله یم. په دې نه یم خوشاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولی، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او وزن لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کومو اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک یې ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاصو ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دینی مسایلو کې، بنان زه امیر المؤمنین.
نمره دات سرګندونی داس محل کی چې مخک تر دې یو شمیر طالب چارواکو د جنونو د تعلیم لولس نه د واکمنو غایب وسیدل او دغه شاندې یو شمیر نور موضوعات په اړه اختلافي سرګندونی درلودلی او لاغه سره د سراج الدین حقانی ملا برادر او باستان زید اختلاف اوازی هم ګرمي وي بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی اساسي قانون جوړ شي لویه جرګه راوغوښتل شي څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده په هغه لار باندې باید لاړ شي فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي بار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم ځان ته هیڅ نه غواړم هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم
او سره له دې چې پاکستان ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی یونیسیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي شخړو د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر جوړی او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمیر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې 99% یې له پاکستانه راستانه شوي
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي د بارډرونو نه راوړي د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي دوی په ورځ ورځ مزل کړی چې یو ملک کراس کی نو دوی چلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي موبایل ته اخلي حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام ته اخلي نو دوی بیرته برګشت کی نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسي ځکه دوی سره نه جی پی ایس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حد اقل ورځنی شمیر 400 و خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل کندهار هرات مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي دي د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوي د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هره ورځ د 14 تنو سربېره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عربیا اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولی واده بهر خبرې دا دي چې سکال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکې مکرمې شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه یې روغتونو ته رسولي. د راپورونو له مخې په سږنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. دغه راز د انډونیزیا 144 حاجیان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دی او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازید شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، همي جسمی حالت ته او همي دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې امریکا له اوکراین سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، دا لیدنه ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. اوس هم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیا نشر راټول و چې د نجونو تعلیم یې د فساد ذریعه بللې او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءُ الرحمن هاشمی له خوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي هیوادونه تش په نامه اسلامي هیوادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
وخلق تلیفونونه په کورو کې دخل قفرات دی زنانی پا ذریع عدد تلیفن دا غلط غلط روادت پیدا کی که پا عربانی پا احساو منکر دا کی او حغط زال آماده و آرار سرگر دی نو خط و زنانو تشوبل پا کور که هم ناجائز دا خصوصیت دا حغط زمانو و بس زمش پا زمانی کن ندی روا او کسرش وایتی اسلامی ممالک مکتبونه جو کلی دا زنان زنانی پا کشید خطن وی خطن رزقی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تنامه دا اسلام پاتج
او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړی ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 20,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتوله. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل لرلو ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي که تذکره نه لري زه نشم پوهېدی چې ته افغاني کنه. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي که نه نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانیستی یو خارجی استی ما چرا کم اطمینان حاصل بکنم همراه یک کس که تذکره نباشه باید بندی شه
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله همراه خود میگردنیم بعد از این
دریم ویډیو هم خبر شوی دی چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روي او مخته تک ته یې نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې تر منځه کیږي او طالبان هڅوي چې دغه سیلاني یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قارېدلو مینوالو سره مخامخ کېږي او تر منځ یې ګواښو ته له آشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسېږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه سي چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بي عزتۍ پوښتنه به وکړي خو نه یې دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه چالي خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستې او بیرته منعکس کولی شي. څېړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه اوسي یا نه غواړي د جګړې ډګر کې واوسي د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبري کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خو یو باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلند نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه 23 جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې 23 جوړې 10 ماشومان فارغ شول چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یې نابیا او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. 23 کلن پاولو گابریل ډیسلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوی او تر ننه د مینې رشته پاللی. پاولو 15 انچ قدر لري او میرمنه 300 سانتي پورته 15 انچ قدر لرونکې ده. دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اوم ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.